پېښور کې د ورځې دوه بجې شوې دي. اوریدونکو د مشال ریډیو په دې اوبه لګړه کې بیا هم زما هارون باشا سلامونه ومني. په خپرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او اونیز پروګرام د مشال ریډیوي مجله درورو. په پیل یې له خبرونو کوو مجید بابر به باندې.
مشال خبرونو سرټکی د پاکستان تر 300 زیات وکیلانو پر سپریم کورٹ غک کړی چې په عدالتي چارو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې د تورونو از خود نوټس دی واخلي. د خیبر پختونخوا په بشام کې د وجل شو 15 چینایي انجینرانو مړی چین ته لیږدول شوی دی. فلسطینی اوسیدونکي وایي چې اسرائیلي پوځ د غدې له مرکزی روغتون څخه د 209 له چاپی ورستو وتلی دی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان تر 300 زیات وکیلانو پر سپریم کورٹ غک کړی چې په عدالتي چارو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې د تورونو از خود نوټس دی واخلي. قانون پوهی ایمان زینب حاضر مزاری چې پر بیان یې لاسلیک کړی د مارچ په 1 پر خپله ایکس پاڼه دغه بیان خپور کړی دی. په دې کې 303 وکیلانو غوښتنه شوې چې د اسلام آباد های کورټ د قاضیانو لخوا پر جاسوسي ادارو دی د لګول شوو تورونو په اړه له خپله اند نوټس واخلي. د اسلام آباد های کورټ شپږو ججانو د مارچ پر 15 نیټه د سپریم کورټ چیف جسټس ته خط استولی و چې په کې تور پورې کړی و چې استخباراتي ادارې په عدالتي چارو کې مداخله کوي. له دې وروسته د قاضي فایزي صاحب په مشرۍ د سپریم کورټ ټولو ججانو د مارچ په 20 په لیک کې د لګول شوو تورونو جاج واخیست خو کومې نتیجې ته ونه رسیدل. بیا هم په هغه ورځ د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف له چیف جسټس سره ملاقات وکړ او په دې خبره صلاح شول چې د تورونو د پلټنې لپاره به یو عدالتي کمیشن جوړیږي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف امریکایي ولسمشر ته په ځوابي خط کې ویلي چې اسلام آباد له واشنگټن سره اړیکو ته اساسي ارزښت ورکوي. د پاکستان حکومت په رسمي ایکس پاڼه د مارچ په 1 لیکلي چې وزیر اعظم ولسمشر بایډن ته په ځوابي لیک کې ویلي چې دواړه هیوادونه د توانایي، موسمیاتي بدلون، زراعت، صحت او تعلیم په برخو کې په ګډه مهم کارونه کوي. نوموړي زیاته کړې چې پاکستان غواړي چې د نړیوال امن او سلامتیا او د سیمې د پرمختګ او سوکالۍ په لړ کې د ګډو هدفونو ترلاسه کولو لپاره له امریکا سره کار وکړي. دا تر هغې وروسته ده چې امریکایي ولسمشر جو بایډن شهباز شریف ته په استوري خط کې ویلي وو چې د دواړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ ملګرتیا د نړۍ او خلکو د امن لپاره مهمه ده. د خیبر پختونخوا په بشام کې د وجل شوو 15 چینایي انجینرانو مړی چین ته لیږدول شوي دي. د پاکستان پوسټ په بیان کې ویلي چې مړی د مارچ په 1 نیټه د راولپنډۍ له نورخان هوایي ډګره واستول شول. پر دې موقع د پاکستان ولسمشر وزیر اعظم د پوز مشران او د اسلام آباد لپاره د چین سفیر هم موجود و. دوی پر جسدونو د ګلونو ګیډه کې خوده بیان زیاتوي چې په پیښه کې لاس لرونکو ته به سزا ورکوي. چینایي انجینران د مارچ په 26 د پاکستان په شمال لویدیځ کې د اوبو د برېښنا تر ټولو لوی پروژې دا سوبند روان و چې یو ځانمرګي بریدګر خپل چاودیدونکو توکو ډک موټر د دوی موټر سره وجنګولو. د میرامشاه بازار دکاندارانو د حکومت نه د خپلو تباشو دکانونو د تاوانونو پوره کولو لپاره احتجاجي مظاهره کړې. نن دغو دکاندارانو د شمالي وزیرستان د ډیپټي کمشنر دفتر مخې ته یو ځل بیا احتجاجي مظاهره وکړه. دوی غوښتنه وکړه چې که معاوضې ورته ور نه کړل شوې نو احتجاج به تر پېښوره یوسي. د اپریل په لومړۍ مشال ریډیو سره په خبرو کې د میرامشاه بازار د دکاندارانو د اتحادیې مشر ثناء الله وویل
رسخه مخشی وی او د مشوره و سره کی چوادر امیر د غازی سید کنا پېښور ته لوټی دی وزیر الله کر مخشه و کی مشته د خلی میرا سره مصرف کړي خو مشته د 4 کونه خو میر د ټول دی ګندور ته ویای چې ان شاء الله دوګر چې احتجاج وی دا امیر احتجاج به اید به امیر په احتجاج شي وی.
بلخوا د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر مشال ریډیو ته ویلي چې د 3000 ویجاړو شوو دوکانونو معاوضې ورکړي او د نورو پیسو لپاره یې وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. فلسطینی اوسیدونکي وایي چې اسرایلی پوز د غزې له مرکزی روختون څخه د دوه ونیو له چاپې ورشتو وتلې ده، خو هغه سیمې د پراخې ویجاړې په حال کې پریخي. دا په داسې حال کې ده چې په سلګونو خلک د دوشنبې په سهار له اسرایلي ځواکونو له وتلو ورشتو شفا روختون او شاوخوا هغو سیمو ته راستانه شول چېرې چې دوی د ودانۍ دننه او بهر جسدونه وموندل. د اسرایلی پوز لخوا په سمدستي توګه کومه تبصره نه ده شوې کوم چې دا برید د نږدې شپږ میاشتنۍ جګړې تر ټولو بریالی عملیات بولي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مولوی مجید بابر اوریدل. اوس پره شو اوریدونکو رپورټونو ته. د میرامشاه بازار هغه تجاران چې وایي دوکانونه د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوز په عملیاتو کې ړنګ شوي دي، شکایت لري چې حکومت د ژمنو باوجود د دوی تاوانونه نه ور پوره کوي. د دوی په خبره حکومت ضلع انتظامیه ته د دوی د معاوضې پیسې لیږلي دي، خو دوی ترې محرومه ساتل کیږي. بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر وایي چې ورغلي پیسې یو وار له مخه په متاثرینو ویشلي دي. نوموړی هیله مند دی چې له اغېزمنو سوداګرو سره د مرستو نورې پیسې به هم حکومت زر دوی ته یعنی انتظامیه ته ولیږي او دوی به بیا د ویش لړۍ پیل کړي. عمر وزیر معلومات راکوي.
د میرامشاه بازار دوکاندارانو او ځمکې مالکانو یو ځل بیا له حکومته د شویو توانونو معاوضو ترلاسه کولو غوښتنه کړې. د میرامشاه بازار دوکاندارانو اتحادیه چیرمین ثناءالله وویل چې نن د مرستیال کمیشنر دفتر مخې ته بیا جمع شوي، که ورته چې کونه نه ویشي نو مجبوره دي. راتلونکي اختر به یې په سړکونو وي. د تاجرانو په وینا میرامشاه بازار کې ضرب عذب عملیاتو کې صد پاسه شپږ زره دوکانونه لازمه کې سره سم شوي ول. د دوکاندارانو کمیټۍ مشر انور حسن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت او فوز د بازار ړنګولو لپاره هم دومره تصدیقونه کړي ول او له دوی یې پوښتلي ول څنګه چې نن د خپل تاوان ورکولو لپاره حکومت او فوز د کالونو نه په وخت تیروي. دایا چې د قیمت را پدا پدا خپل مدد مستړی وي اسا ما خپل مثال 65 لک ریپي تاول شوای دا اس په 65 چوده ملاوي شي ا چودا باندې نه را 10 ټلی چې پدا نه پیری رونی چې خلا پاکا وسکی.
دکانداران وای چې یو نیم ارب روپې تیر حکومت په تیر شوی بجټ کې ورته منزورې کړې چې هغه جاری شوه، خو د دوی په وینا انتظامیا فوز او نور متعلقه ادارو د تصدیق او په نورو هیلو بهانو په کالونه تیر کړل، ورته خپل منظور شوی پیسې نه ورکوي. ضرب عذب عملیاتو کې میرامشاه میرعلي او د داخل بازارونه په مکمله توګه لازمه کې سره سم شوي ول، چې د واپس ایپس حکومت ژمنه وکړه چې متاثره خلکو ته به د هغوی توانونو معاوضې ورکړل کیږي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر منظور افریدی مشال ریډیو ته وویل د بازار څخه کم درې زره متاثره خلکو ته معاوضې رسېدلې، د پاتې کسانو معاوضو پیسې لا هم انتظامیا ته نه دي راغلې. هڅه کړې چې متاثره دکاندارانو ته د معاوضو ویش زر پیل شي، خو دکانداران وایي چې انتظامیا او فوز د سوکالونو نه په بیا بیا د تصدیق او کمیټو جوړولو په نوم وځورول، کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
په خیبر پښتونخوا کې تازه بارانونو کې یو خدای حکومت په وینا لس کسان وجل دي، بل لورته په جنوبی وزستان کې د زنګوزه ونه نسکوري کړې دي. ځای خلک وایي د سیلای او سخت بارانونو لوجې غنې ونه نسکوري شوې دي او په کې رسیدلې میوه خراب شوې ده. دوی حکومت د تاوان پور کول غوښتنه کوي. نور حال د اشتیاق مسجد پر رپورٹ کې
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدین کی ویائی چې طوفانی سیلی او بارانونو یې په سیمه کې د زنګوزۍ او ځنګلو د میوې باغونو ته نقصان ورسولی دی. د انګور اډه اوسیدین کی حبیب الرحمن د سیمې زنګوزو ځنګلو ته د طوفانی سیلی نه ورسیدلی نقصان مشال ریډیو ته په درنګ بیانوي.
دا دوه ورځې مخته چې کېم دلته بارونی نه وشول، طوفان ورته و، د یغ ډېر زیات نقصان و کده مش په لاکه کې. سورا غرینا دی، غبارګای شو، زیوبش، سرا کانډا، ګوډا، لا کوڼای، خوجا خدر بده کې ډېر زیات د زنګوزی ونس ګورې کړی دی. خلک کافی نقصان ورغای او دا دوه درې کوله د خلک ته ډېر زیات نقصان رسیږي. دلته یار کول ځلې وشي، پسلی نه ختم شي، ونه شي ختم شه. دغه خلک سره هیڅ امداد ونه شو. مش د لایشتاک نه، د محکمه زراعت نه، د ځنګلي چې کوم محکمه ده، دغه نه دا غوړي چې د خلک سره مرسته وشي، د خلک ډېر زیات کافی نقصان ورسېده. چې کوم نقصانات شوی دي، دغه زاله دا وکړي، دغه دا ریپورت وخلي.
دیوانا سیمه او سیدین کای شان وزیر ویایي چې جالی او برانو نه یې د سیمه میوه باغونه خراب کړی دی.
جمعه پر ورځ باندې دلته یو طوفاني سیلی او ورسره جالی او ورسره تیز وویر و. ځینې علاقې په جنوبي وزیرستان لور چې کومه ضلع ده، پاکې یې لونځې کړې، په هغه کښې غبرګبره علاقه وه، ورسره ملک خیل علاقه وه، وچه دانه وه، کالوشه، کژاپنګه علاقه، ډوګ او ورسره چې کوم کلوتای دی، وایخو علاقه، دو وانه سیټي، په دا باندې ډېره ژالۍ روغلله، ډېره سخته تزه ووه ورسه. نو په داسې کښې چې کومه الیچا هم په ګول شېدو، ورسره مڼه چې کومه دوا په ګول شېدو، هغه ته یې ډېر کافي نقصان ورکړ. د غنم چې کوم فصل وه، هغه ته یې هم کافي نقصانات ورکړي دي. په دا علاقې کښې د زراعت ډپارټمنټ نه ورسره او د سیول انتظام یې رامېږه دا درخواست کړي چې دا علاقه
د سویلی وزیرستان جنگلات محکمه افسر عرفان ماسید په برمل سیمه کښې د طوفانی سیلۍ په وجه د زنګوزو ځنګلو ته ورسېدلي نقصان په باره کښې مشال ریډیو ته ویایي.
دا خو دا سه په کونی فرض چې کوم فرض څه دی، په دا شو دا یوه کامن فینامینا ده. دا غوښې په دا علاقه کښې دا ایشو نه روګرېږي. دا په هزاره دی، په ملاکان دی، پاشو دغه ته کلک طوفان روشي یا کلک اور وشي، په دا ونه مهار ور نه ښکارېږي. په هره علاقه کښې دې دا ایشو روګرېږي. دلته چې کوم روټ سیسټم ته دا سترانګ نه دی، کله کاغه ته پرې دا شی مېږ ته نه دی رپورټ شوی، کرې نه مېږ ته داسې چا کال رو کړی دی، نه مېږ ته چا داسې انفارمېشن رو کړی دی. دا دی چلغوزه کېدای شي بلکل داسې ایون شوی وي، خو دا هغه دی کامن فینامینا ده چې داسې ونه نه ښکارېږي چې کوم چلغوزه دی یا چیر دی ناشتار چې مېږه ورته یي لیا د دیار سپېشي دی لیا فرد پروسه دا ډېر نه ښکارېږي، نورې ونې کامې نه ښکارېږي.
د سویلي وزیرستان زراعت محکمې مشر انور بیټانی د ژالۍ په وجه شوي نقصان په باره کښې ویایي.
باران وشي یا ژلۍ وشي واقعي نقصان ورکوي. زیات نقصان ژلۍ چې کله میوه جوړه شي هغې ته ډېر ورکوي، هغه ډیمیج شي. غنم چې کوم وي خو سټنډنګ کراپ ته واقعي ژلۍ زیات دی، نقصان ورکوي. او هغه سر کراپ سر ته وویل چې ته فیلډ اسسټنټ ډیپیوټ کړه، کنه اوس بس ما ډیپیوټ کړل د مختلف علاقو شي، کله موږ ته فاینل رپورټ راځي کنه چې چورې چورې نقصان شوی دی.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدین کې د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په ضلع کښې د ژالۍ او بارانونو نه اغېزمن شوي کروندګرو سره د مالي مرستې کولې د پوره ده زر ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
د اسلام آباد های کورټ لخوا د شپږو ججانو لخوا د هیواد سپریم جوډیشل کونسل ته د خط لیږلو موضوع لا هم گرم ادا. دوی د مارچ پر پنځشتمه لیگلی خط کې تور پورې کړی دی چې جاسوسي ادارې په ادارتي چارو کې لاسوهنه کوي. په دې کې نوې پرمختګ دا شوی دی چې پرون د هیواد تر درو سو زیات وکیلانو د سپریم کورٹ پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسی غږ وکړ چې د دې تورونو از خود نوټس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د مارچ پر دیرشمه د دې تورونو د پلټنو لپاره یو کسیزه کمیشن جوړ کړی دی. راشد خټک معلومات راکوي.
دوی په 1 مارچ په یو بیان کې سپریم کورٹ ته وویل چې د آئین د 144 ماده لاندې د یاد معاملې خپل نوټس واخلي، خو حکومت د اسلام آباد های کورٹ ججانو د تورنو د پلټنو لپاره د وکیلانو د غوښتنو نه یوه ورځ وړاندې د پخوانی چیف جسټس تصدق جیلانی په مشرۍ کې کمیشن اعلان کړی و. د اسلام آباد های کورٹ شپږ ججانو د سپریم کورٹ چیف جسټس قاضی فیض عیسی ته په 15 مارچ یو خط لیږلی و. دوی غوښتنه کړې وه چې په عدالتي کارونو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې پلټنې دې وکړي. دوی په لیک کې ویلي وو چې په دې د یو جوډیشل کنونشن را اوغتل شي. د خط نه پس د سپریم کورټ دوه فل کورټ غونډې هم وشوې او د چیف جسټس او وزیر اعظم ترمنځ ملاقات هم وشو چې تر هغې وروسته د تورنو د پلټنو لپاره د حکومت لخوا کمیشن اعلان شو. د سپریم کورټ نه د اسلام آباد های کورټ د ججانو د خط از خود نوټس غوښتنه کوونکو وکیلانو کې څو کسانو مشال رډیو ته وویل چې دوی د حکومت په جوړ کړي کمیشن باور نه لري، ځکه چې یو ریټایر جج برحاله ججانو ته انصاف نشي ورکولی. په دوی کې یو کس سلمان اکرم راجا وایي چې دا سیاسي مسله نه ده او د وکیلانو تنظیمونو سره ټولو ګوندونو ته هم پکار دی چې د دوی ملاتړ وکړي. د وویل
سپریم کورٹ کو خود یہ ذمہ داری اٹھانی چاہیے تھی، ایک تاریخی نوعیت کی ذمہ داری تھی اور ایک بہت نادر یہ موقع ہے، اب بھی موقع ہے
سپریم کورٹ تا پکار دا چخپلا ذمہ واری پورا کری. دا یو تاریخی ذمہ واری دا اور سپریم کورٹ تا ڈیرا خمو کا پلاس وراغلے دا چخپل رول ولو بوی جا جانو پخت کے خوپ حکومت تور لگے دلے دے دا استخباراتی درو پا مرست پا دوی فشار اچوی اچھا چی تور بھی خاغا شفاف پلکن سنگا کولی شی اما پا خیال دا صحیح طریقہ نا دا 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 عدلیے بوجھ دے او پکار دا چخپلا اوچت کری کنی پا تاریخ کے بایدہ ناکامی وگن لیشی
خود اٹھانا تھا اور نہیں اٹھائے گی تو تاریخ میں یہ ایک ناکامی تصور ہوگی.
د سپریم کورٹ نه د از خود نوټس اخیستو غوښتنه کوونکو وکیلانو کې ایمان مزاری، زینب جنجوا، عبدالمجید جعفری، سلمان اکرم راجا او تیمور ملک نه علاوه د حکومت ټاکلي کمیشن مشر جسټس تصدق جیلانی زوی ثاقب جیلانی هم شامل دی. په مردان کې قانون پوه اکبر هوتی اډوکیټ وایي چې د وکیلانو ته پکار وو چې د کمیشن د رپورټ انتظار یې کړی وی او که په رپورټ یې سنی وکړې نو بیا یې سپریم کورټ ته درخواست ورکړی وی، ځکه چې اوس د نوي قانون لاندې د سپریم کورټ په خپله د نوټس اخیستو طریقه هم بدله شوې ده. د وکیلانو د غوښتنې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې مشال رډیو ته وویل
اوس په داسې حالاتو کې چې دغه وکلا صاحبان خط لیږي د سوموټو اکشن لپاره نو زما په خیال دا اوم چې دنو یو میچور خبر په دینه ده چې دا غیر پروم خپل یو پروسیجر دی هغه باید اپ کېدو. اوس چې کمیشن جوړ دی نو کمیشن په دې باندې باغی خپل تحقیق کوي او خپل تحقیقاتي رپورت مخې ته وړي چې آیا داسې شوي دي او کونه دي شوي. نو زه خود یو قانوندان په حیث باندې دا ګڼم چې دې وخت کې د سوموټو اکشن لپاره چې کوم موږ سره په کانسټیټیوشن کې کوم موږ ته کوم لار خی نو اغیر پر سے جواز نہیں جوڑے گی.
یادو درې سو وکیلانو په خپل بیان کې د پاکستان بار کونسل او ټولو بار اسوسیشن نه هم غوښتنه کړې چې زر تر زره د وکیلانو کنونشن راوغوړي چې د عدلیه د خپلواکۍ لپاره د ډلیز عمل په اړه پریکړه وکړي. په اسلام آباد کې قانون پوه ایمل خان اډوکیټ هم د های کورټ ججانو د تورنو د پلټن لپاره د سپریم کورټ ته از خود نوټس پلوي دی. د پدې اړه مشال لډیو ته ویل
بنیادی طور سے دا اس کم کمیشن جوڑ سوے دے پا کمیشن جوڑولو بانی ہم ڈیر اعتراضات کی جن مختلف بار کونسل زول خوازا دا وکیلان و چکم نمائندہ پورمون دے دا غول خوازا دا باید پکار دا وائے لکہ دا نوی چکم ہیکس رالی چپا کی دا چیف جسٹس سے کم سوموٹو اخستلو طریقہ کار دے چی دا یو دا سردوست کم سینئر رجان دے آغا وقاعدہ سوموٹو اخستلائی سے کچھ حق لا رخ پلا سوے وائے او بقاعدہ پا دا بانی اوپن کورٹ کی دا خبر سوے وائے اور ادھر سوے وائے دا کیس کا نو دا وډیر به تر وا بنسبت دا چې یو کمیشن جوړی چې په کمیشن کې کم ممبران وي هغه ریټایرډ ججان وي.
د آئین یو سر سلور اتیامه ماده د سپریم کورټ اصلي واک ټاکي او دا توان ورکوي چې د پاکستان د اوسیدونکو د هر ډول اساسي حقوقو پلي کولو لپاره د عام اهمیت مسلو په اړه خپل اقدام وکړي. په ملک کې د وکیلانو زیاتره تنظیمونو لکه سپریم کورټ بار اسوسیشن، پاکستان بار کونسل او پنجاب بار اسوسیشن د کمیشن د جوړولو هرکلی کړی دی، خو بلوچستان بار اسوسیشن د حکومت کمیشن رد کړی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ترانه لاندې
500 کال کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاست خلاف راځي ته وي او سیاست څنګه کوي
یو اور یک موږ د لوګې نمرو که زمنګ بچی مریضه بیو غارې د لاسا یا د لوګې لاسا نو دوی سره سم زمو څه غم نشته.
د مشال ترانه لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی د ټول خلک بلکې پورته کړي کلاشن کو زناړې ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کوم امن زمونږ او هغه واپس
دا بحث د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د زیارت په ورځ د سهار پر لس نیمې بجې اورېدای شي.
د خیبر پښتونخوا نگران حکومت د جنورۍ په میاشت کې پریکړه کړې وه چې سکل به تر پرایمري ټولګیو پورته زده کوونکو ته د نو نصابي کتابونو ترڅنګ زاړه هغه هم ورکوي، خو د تعلیم محکمې اوس مهال زده کوونکو ته یوازې د زړو نصابي کتابونو ورکول پیل کړي دي. حکومت وایي دا ګام یې د پیسو نه لرلو له وجې اخیستی دی. چارواکو مخکې ویلي ول چې د نو کتابونو پر چاپولو به تر 8 ارب روپو زیات لګښت راځي. دوی اوس وایي کوښښ کوي چې دا خرڅه 15 ارب روپیو ته راکمه کړي. له پېښوره عظمت علي شاه رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت سرکاري سکولونو ماشومان ته سخت کال د نوي کتابونو ترڅنګ د زړو کتابونو د بیا استعمالولو او ورکولو فیصله کړې. د صوبایي حکومت په وینا چې دغه پریکړه هر کال په نوي کتابونو کې د زیات لګښت لوجې کړې ده. د مردان اوسیدونکو قسیم ګل مشال ریډیو ته ویل چې درې واړه ماشومان یې خپل زاړه کتابونه سکول کې جمع کړي او هغوی ته هم زاړه کتابونه ورکړي دي.
نور کله به ول نوي کتابونه ورکړه او زاړه به موږ سره کور کې پاتې شو. سخ کال چې کواړه کور ته راغله پای پیپر وشوي نو کتابونه ورسره نو ما یې سم کو یا را نه ټیچرانو واغشته وی چې دا به موږ نورو کلاسونو لوال ورکول او نه کموالو به تاسو له درکو.
د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې د الف اعلان یو پخوانی مشر عمر اورگزی مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت دې د کاغذ د کتاب چاپ کولو په ځای د تعلیم نوې او ډیجیټل طریقو باندې زده کړې شروع کړي.
ماشوم موټیویشن خبره هم وي. ماشوم کا سکول ته ځي هغه نوې کتابونو ته خوشحالیږي، نوې بستې ته خوشحالیږي، نوې جامو ته خوشحالیږي. دا فیصله فینانشلی حکومت ته به فایده ورسیږي، خو د ماشوم باندې مینټل اثرات په خامخا پریوزي او دې سره به د ماشوم حوصله لږه کمیږي. تعلیم خورولو لپاره موږ خپل بجټ زیات کړو. پاره کې نه صرف کتابونه نه وشي بلکې زمونږ چې کوم کوالټي اف ایجوکیشن دا هم امپروو شي. هغه امپروو کول د لپاره مختلف ټولز دي، د استادانو ته صحیح ټریننګ ورکول او نن موږ سره په صوبې کې 10 لک مشمان چې هغه عمرونه دي 15 کلن ته 14 کلن دا صوبې کې د سکولونو نه بهر دي او په قبایلی اضلاع کې دا 10 لک مشمان دي چې د سکولونو ته نه ځي او په دې 10 لک مشمانو کې 75% موږ سره هغه جنکی دي په قبایلی اضلاع کې چې هغه سکول ته تګ واړي خو دی آر آؤٹ آف سکول د سکولونو نه بهر دي. نو په کار چې موږ د ایجوکیشن انډیکیټرز صوبې کې دا بهتر کو دا چې کوم فیګرز ما ویلو دا موږ لاندې وغورځو او مشمان چې کوم په سکولونو کې انرول دي دته مونږه کوالټي اف یعنی صحیح تعلیم دته مونږ ورک.
دا خبر په خپل تعلیم محکمې ویاند افراسیاب خان مشال ریډیو ته ویل چې د صوبې ټولو سرکاري سکولونو مشران ته صرف ته هغه کتابونو نو ورکول ویلي چې د استعمال قابل وي.
کتابونه به سټوډنټانو ته لیټ ملاوېدل دا غي سټډي به متاثر کېدل او څه خرچي هم وي صوبه هم د مالی مشکلاتو سره مخ ده. د دې وجه دا فیصله وشول چې کوم د بره گریډس والا دي د پرایمری نه لږ بره گریډس والا د یو کتابونه نه خرابوي او محفوظ ساتي او دې ته مخکې نه ویلې شوی او موږ تاسو به کتابونه چې کوم تاسو نه روان بیچ دي او کوم نوي سټوډنټان راځي تاسو باغی ته والا کوي. نو دې ته وجه هغه د کتابونو خیال هم ساتل دي کوم چې د سکولونو ټیچرز دي او کوم چې هډ ماسترز دي پرنسپلز دي نو هغه ته مخکې نه وینا شي چې تاسو به سټوډنټان خبر کړي چې دا کتابونه به تاسو روان او مرګرو ته ملاويږي. نو دې وجه کتابونه ډېر په بهترین حالت کې دي او ابراتلون کی کوم نوی سټوډنټان چې راځي دي ته والی کیږي.
دا خیبر پختونخوا د سرکاري سکولونو د کتابونو د چاپ کولو سرکاري ادارې خیبر پختونخوا ټیکسټ بوک بورډ په وینا چې هر کال د کتابونو د چاپ کولو لپاره ورته د 15 ارب روپو ضرورت وي. اداره وایي چې د نوي کلاسونو شروع کولو لپاره تر اوسه 28% کتابونه چاپ کړي او د نور چاپ کولو عمل لا هم روان دی. عظمت علي شاه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو خپرونه وروي زه اشتیاق مسیدیم توسه د ډیرای اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم.
مشال ریډیو وروي.
مشال ریډیو تاسو دا وخت وګی د سوات ځینې اوسیدونکو وایي سکه له ګرانې له وجې د اختر لپاره نوې پیزار نشي اخیسته. دوی شکایت کوي د تیر کال پرتله د پیزار به دوه چنده سیوا شوې دي. بلخوا دکاندارانو وایي زیاتره مالونه له بهر هیوادونو څخه غواړي چې د ډالر نرخ له پورته کېدو سره د پیزارونو به هم لوړې شوې دي. دکانداران به شکایت کوي چې سکه خلک پیزارونه نه اخلي نو ځکه دوی روزګار خراب شوی دی. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په منګوره کې د پیزار یو مارکیټ ته ورغلی دی، له خلکو سره یې خبرې کړي دي او موږ ته یې دا رپورټ رالیږلی دی.
د سوات په مرکزی ښار منګوره کې ګڼ شمېر د پیزارونو خرڅونکو مارکیټونو ته تر روژه ماتي وروسته په لوی شمېر سره خلک د اختر لپاره نوي پیزار اغوستو ته تک شروع کړی. د پیزارونو په مارکیټونو کې د اعلی کوالټي سرمنه جوړ شوی پیزارونه واخله، تر پلاستیکو نه جوړ شوی پیزارونه هم ملاويږي. د منګوره بازار په مارکیټ کې پیزار اغستونکي د کالام اوسیدونکي ډاکټر سمیع الله چیزان ته او کشر رور ته بوټان اخلي. دکاندار سره بیا هم کوي، وایي چې درمیانه درجه پیزار نه هم د اغستو څخه وتی دي.
هغه ځین خپل کشر رور ته ما یو جوړه بوټه اغستو نو برس کرے ما په 45 متریال څه دي سمیا اغستې رور ته می اغستې اوس داږي 8000 روپیه نو هر یو شی چې د دومره دغه شوی دي ډیر زیات ایکسپنسیو دي. نو غزوې ما چې د غریب سړی په 1500 روپۍ کې د روزي دیاړي کې ډیر ګران دی چې هغه اختر مناو کې ډیر ګران خبره. نو بس
نو تر خادار سړی چې دا
نو غزوې ما چې هغه هم ځاړي غریب خلا زما تاسو یې کنه چې غریب سړی 10000-1500 روپۍ د روزي دیاړي علي هغه لپاره ډیر ګران دی. پلاسټیکو چینا خو دې وسه خو کې هغه دې سټیزن کې راوخ کې چې دا غي او لیدر کې فرق نشي کېږي زیات خلک هغه استعمال.
منګوره بازار کې د چاینا جوړ شوی د پلاستیکو پیزارونو هم په لوی پیمانه خرڅیږي. دغه ته ورغلی د مانکوټ نوابلی چې د بیکری روزګار کوي، وایي چې ماشومانو ته ارزان پیزار اغستو ته راغلی خو دغه هم ګران دي.
اوس راغلی ما هغوی چې لیټونو له پیزار رالواله نو ډېره زیاته مهنګایي ده ورسه ګرانه مخکې 500-600 روپۍ میلاوېدل، اوس 1200-1500 روپۍ داسې میلاوېږي نو ډېره زیاته مهنګایي ده.
ارزان دکان دی چې ته لاړ شي سروس ته او باټا ته لیم شوز ته لاړ شي نو بیا ریټ څنګه؟
هلته خو ډېر تیز ریټونه دي، 3500-4000 دا ریټونه وایي. دلته چې کوم دي دا 1500 وایي هغه 1200 پورې ورکوي. او جی هغه خو نه شو اغستی، هغه ډېره زیاته مهنګایي ده او ګراني ده. په خپل بجلی م او هر څه دونه ګراني ده چې بالکل د کور خرچې د سره پوره کیږي نه.
پیزار خرڅونکي د منګوري دکاندار ظهور علیم وای چې دوی شپږ میاشتې وړاندې د اختر لپاره سوداګانی راوړي خو سخت کال د زیاتې ګرانۍ له وجې مالونه کم دي او ګاهک هم نیم په نیمه نشته.
زموږ پیسې ډېره زیاته کمزوري شوه، د هغې د وجې سونه تقریبا پیزار تقریبا 80% امپورټ کیږي نو د هغې د وجې ګرانۍ ډېر زیات راغی او تقریبا زمګ په سیل کې خو تقریبا شي 50% کمې راغله دی وجه شي سو کې فوټ کول نش او اکثر ماشومان راولي مور پلار نو سلو پنځه ماشومان نو نو دوه یا درو لوالي د بیا واپس بوزو هیڅ نور پیسې راوړ بیا به دوباره راشو دی نور لګول نو ډیر زیات خلک سفر شه دي زمګ کاروبار هم سفر شه دي چې ارزان ډیر خرڅيږي چې ګراني نو بیا سیل دون زمګ نه کیږي.
د پاکستان اقتصاد شمیره لرونکو اداره بیرو اف سټټیسټیک لخوا د مارچ په 18مه نیټه جاری کړې شوې شمیرې تر مخه هیواد کې د تیر کال نه دی وخت ته پورې د ګرانۍ شرح 20% زیاته شوې. رپورت کې وایي چې د روپۍ په قدر کې کمی، د پېټرولو، بجلی او ګیس نرخونو کې زیاتوالی او بیا د حکومت لخوا سټټیسټیک لګولو سره د ګرانۍ زیاته شوې. دې ترڅنګ د ګرانۍ یو وجه په ملک کې سیاسي ناقلاري هم ده. د ګرانۍ سره د عامو خلکو د اغستو توان هم په یاد شر سره کم شوی. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
مشال ریډیو دا زمونږ د نن ورځې د خبرونو مهم هغه د میرامشاه بازار هغه تجاران چې وایي دوکانونه یې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوست په عملیاتو کې ړنګ شوي دي، شکایت لري چې حکومت د ژمنو باوجود دوی ته تاوانونه نه ورکوي. دې دوکاندارانو نن د شمالي وزستان د مرستيال کمشنر د دفتر مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. د مظاهرې یو مشر چې دی ثناء الله نومیږي او د میرامشاه بازار دکاندارانو د اتحادیې مشر هم دی. مشال اډو ته هم نن وویل چې که دوی غوښتنه ونه منل شوه یعنی معاوضې ورته ور نه کړل شوې نو دوی به خپل احتجاج لا پسې پراخ کړي. بلخوا د شمالي وزستان مرستيال کمشنر مشال اډو ته ویلي چې د 3000 ویجاړو دوکانونو معاوضې ورکړي دي او د نورو پیسو لپاره یې وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې ده. د پاکستان تر 300 زیات وکیلانو پر سپریم کورټ دغه عدالت پر جج غږ کړی دی چې پر مشر جج یعنی مشر قاضي یا چیف جسټس غږ کړی دی چې پر استخباراتي ادارو په عدالتي چارو کې د لاسوهنې تورونو از خود نوټس واخلي. د اسلام آباد های کورټ شپږو ججانو د مارچ پر 15 د سپریم کورټ چیف جسټس ته خط لیږلی و چې په کې تور پورې کړی و چې استخباراتي ادارې په عدالتي چارو کې مداخله کوي. د مارچ پر 13 وفاقی کابینې په دې تړاو د سپریم کورټ د پخوانی چیف جسټس تصدق حسین جیلانی په مشرۍ یو کسیزه کمیشن جوړ کړ. خو وکیلانو په بیان کې ویلي چې د حکومت مشرۍ جوړ شوی هر ډول کمیشن به د دې تورونو پلټنې له ضروري ازادۍ او اختیاراتو بې برخې کړي. د پاکستان وزیر اعظم په حواله نن د همدا پاکستان د حکومت چې پر ایکس کوم رسمي پاڼه ده په هغه لیکل شوی چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف امریکایي ولسمشر ته په ځوابي خط کې ویلي چې اسلام آباد له واشنگټن سره اړیکو ته اساسي ارزښت ورکوي. نوموړي زیاته کړې چې پاکستان غواړي د نړیوال امن او سلامتیا او د سیمې د پرمختګ او سوکالۍ په لړ کې د ګډو هدفونو ترلاسه کولو لپاره له امریکا سره کار وکړي. دا تر هغې وروسته چې امریکایي ولسمشر جو بایډن شهباز شریف ته په استولي خط کې ویلي ول چې د دواړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ ملګرتیا د نړۍ او خلکو د امنیت لپاره مهمه ده. اوس تر تاوریدونکو د مشال ریډیوي مجله خبرونه وړاندې کوو. د دې اونۍ دا پروګرام به تاسو په تکراري توګه واورئ او پکې نجیب عامر په اسلام آباد کې لیوا شاعر رازق فهیم سره دا پر شعر خبرې کړې دي. رازق فهیم اصل کې د لورلای دی خو کار روزګار او ژوند په اسلام آباد کې کوي.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګرانو اوریدونکو دا ونه د یو معاصر خوږژبي شاعر رازق فهیم سره دغه پر شاعرۍ او ادبي هلو زلو غکیتلیو. رازق فهیم د بلوچستان د لورلای سیمې سره تړاو لري او له تیرو 16 راهیسې په خپل مورنۍ ژبه د شعر پنځونې کوي. په بلوچستان کې د درویش دورانی ترڅنګ که یو څو نور د یاد وړ غزل لیکونکي شاعران سړی په زغرده یادولی شي نو په هغو کې بې له شکه یو رازق فهیم دی. زمونږ د دې شاعر د خیال مارغه ډېر اوچت الوت کوي او پر شعر ښایي له عوامو زیاته د خواصو ذوقي تنده ماته شي. مانا هغه کسان چې له شعر او ادب سره تړون لري د رازق فهیم له شعر څخه به زیاته مزه واخیستی شي او زر به پرې پوه شي. د هغوی د شعر یوه ټولګه دوه وارې چاپ شوې چې یوه پیاله رڼا نومیږي. د رازق فهیم په شعر کې روان بهرونه دې ته لاره هواروي چې د موسیقۍ له پردو سره ویل شي. راځئ اول د هارون باچا په آواز د رازق فهیم د څو شعرونو زمزمه واورو او بیا به له نوموړي سره د مشال لړیو د همکار راشد خټک مرکه په شریکه واورو. Yeah.
سلامونه او ډیره مننه رازق فهم صاحب چې موږ ته وخت راکړو. خدای دې وکړي چې صحت مو خوبي خو ښکاری. دلته خو اکثر د رسنۍ چې دي هغه شاعرانو لیکوالانو سره په داسې وخت کې مرکې کوي چې د دوی نوی کتاب راغلی وي مارکیټ ته چاپ شوی وي، خو ستاسو د مرکې د کیسه بیخي برعکس ده. بیا دا دومره موده وشوه شل کاله پخوا ستاسو کتاب راغلی و او تر اوسه بیا چاپ بل کتاب رانغی، هغه کتاب مو دوباره چاپ کو د لږ ډېرو بدلون سره. نو کدا راته وایي چې دومره اوږده موده مسله ورکړه دا کتاب ته، تاسو نوره شاعري نه ده کړې؟ که کړې مو دا چاپولو زړه مو نه پکېږي، او د دې علت یې څه دی دومره مو ولې وځنډولو دا کتاب نوره شاعري لکه؟ او زما نوم چې وانخلې، ځکه چې زما په دې مینځ کې یو بل کتاب هم راغلی دی، یو کتاب مې تاسو سره چاپ شوی، دویم هم چاپ شوی دی، او دریم هم تیار دی.
خټک صاحب ستاسو ډېره مننه چې موږ مو د دې وړ وګڼلو چې خبره د شعر او ادب په حواله وکړو، او دا خبره ستا تر ډېره حده پورې صحیح ده چې کتاب یو راغلی دی او بل څه دی هغه ته په انتظار یو. او خدای ستاسې له دې درې څلورو کلونو زما دا هڅه ده چې زه به دا کتاب چاپ ته سپارم، خو چې هر وخت یې راواخلم شاعري مې کړې ده او انتخاب ته مې هم برابره کړې ده، خو چې راواخلم بیا په هغه کې نور کار پیدا شي. نو دا خو ته له موږ سره په دې باندې قناعت نه کوي چې یار شعر چې تا یو وخت ولیکلو نو بس دا دغه وخت یو نماینده شعر دی، په کار دی چې بس همدغه وخت سره پاتې شي. خو داسې مې د یو چا خبره تر نظر تېره شوې ده که نه، هغه سیده هنر چې دی که دا د یو مسلسل ریاضت نوم دی، یعنی داسې نه دی چې یو شی تکمیل ته ورسېده. په دغه حواله باندې دا د کتاب نه چاپېده و ماته یو رنګه دا چانس په لاس راکوي چې کوم شی تر پوره چاپ نه دی وتلی که په هغه کې سړی نوره ښکلا راولي او نورې وپسولي. او ظاهره ده چې شعر د یو خاص مزاج مطابق یو وخت سړي لیکلی، نو خو هغه خپل منطقي تکمیل ته نه رسېدلی. او دا شاید له ما سره داسې کېږي، په نورو خلکو نه یم خبر، خو بیا وخت راسي چې هغه نیم پخته شی چې دی هغه خپل تکمیل ته ورسي. نو له دې قبله ځینې شیان داسې دي که نه چې هغه زه راواخلم، زه وایي چې یاره دا تر اوسه پورې د دا جوګه نه دی چې سړی کتاب ته وسپاري، نو ځکه یې وخت رانه واخیست. خو ستاسو او د ملاجی په هڅه باندې او د ملګري باران بشیر باران په هڅه باندې انشاءالله ډېر زر به داسې د دې جوګه سو سي دویم کتاب هم ستاسو لاسونو ته راسي.
دلته داسې یو ټرینډ دی یا مونږ ګورو چې ډېر ښه ښه لیکوالان او شاعران راپیدا شي او ښې ښې لیکنې وکړي، یا داسې وي چې په خلکو کې مقبولې شي، یعنی ډېر زر خواره شي په خلکو کې د ټولنیزو رسنیو د لارې او د محفلونو د مشاعرو او د نورو لارو نه خواره شي په خلکو کې ډېر زیات مقبول شي. خو بیا څو کاله چې تیریږي درې څلور کاله پس بیا بیخي ورک شي، د دې څه وجه ده؟
خټک صاحب دا خو ته د لفظ ډېر ښه ورته وکارولی، ټرینډ. د ټرینډ مطلب دا دی چې دا بدلیدونکی دی، او دا د دې هغه زمانی قید چې دی کې هغه ډېر مختصر وي، که دا داسې لکه یو فیشن سي. نو ځینې خلک واقعي هم داسې دي چې له هغه معروضه سره د هغه فن او هنر یو داسې جوړښت پیدا کړي چې هغه عام اولس ته اپیل هم وکړي او ورسي هم. او دا هم موږ لیدلی ده چې بیا د هغه عمر ډېر کم پاتې، ډېر زیات نه وي. وجه دا ده که نه چې یعنی په یوه ټرینډ باندې، په یوه رجحان باندې، په یوه فیشن باندې، په یوه سټایل باندې زمانه نه پاتې کیږي. د زمانې ذائقه بدل سي، د زمانې رجحان بدل سي، د زمانې پیمانې بدل سي، د حسن او شایست او د هنر. نو هغه شی چې دی هغه که په هغه زمانی او معروضي پیمانو باندې ځان سوللی نو هغه تر ډیره پوری نه چلیږي ځکه چې هغه پیمانی په خپل ځان ته بدل شي.
تلپات شعر تاسو ته وایي په کې شعر کې کم داسې لوازمات یا کم داسې ځانګړنې په کار دي چې ژوند یې اوږد شي، یعنی د شاعر د مرګ نه پس هم یادیږي، لوستل کیږي او بحث کیږي.
دا خو ګران سوال دی خټک صاحب، ګران په دې حواله باندې دی کنه چې ډیر شاعران داسې دي چې هغه تل پاتې شوي دي او د موضوع په لحاظ، د ډکشن په لحاظ، د شعر د ټریټمنټ په لحاظ، د هغوی ترتیب او انداز او سټایل له یو بل څخه بلها لري دي. رحمان بابا په خپله سادهګوئی کې دومره لوی شعرونه پښتو ادب ته ورکړي دي چې نن هم چې کوم د پښتو لسانی لاشعور دی که هغه په هغه باندې بډایه دی. خدا هغه تر رحمان بابا تر ټولو لوی د شعر تر ټولو لوی عنصر دا دی چې په هغه کې سادګي ده، پرکاري ده، عام ذهن ته اپیل کوي. دا هغه بالکل اپوزیت، یعنی اپوټه لکه کاظم خان دی. کاظم خان د خپل لفظیاتو په حواله باندې، د خپل خیال په حواله باندې، د خپل ډکشن په حواله باندې ډیر گنجلک دی، مګر دا هغه په شعرونو کې مافاقیت شته او داسې افاقیت شته چې مطلب هر وخت یې تس پړې نوې معنویت ځینې اخلي. بیا خوشحال دی، ډیر زړور، ډیر سټریټ فارورډ، مگر د معنا په لحاظ، د ټریټمنټ په لحاظ، د انداز په لحاظ د خوشحال ساری نسته. نه دا خو زه صرف د پښتو ادبیاتو څخه تاسو ته دا څو مثاله درکوم. نو زما په خیال باندې تر ټولو لوی عنصر په شعر کې هم دغه افاقیت دی، که ستا انداز، ستا لفظیات، ستا د لفظیاتو ټریټمنټ هر څنګه وي، خو تر څو په هغه کې افاقیت موجود وي او د جمال اعلی تر قدرونه پکې موجود وي، د معنا خورونه پکشي، د معنا ژورتیا پکشي، هغه د معروض زخه او دغه لکای د زخه آزاد کېدلای شي او تل پاتې کېدلای شي. نو ما ته خو هم دغه یو څو عناصر په ذهن کې راځي.
ستاسو په شعر کې پچلتیا ده، خو پچلتیا ته هم که څوک تاسو چې مطالعه ولري، زمونږ د کس نه دوه ملبته چې مطالعه لرونکي سړی وي او کس وي، که سړی وي که ښځه وي، خو چې مطالعه لري او پوهیږي ادبي ذوق کې ښوي، نو هغه پچلي شعر نه هم معنا راوستی شي. معنا په لحاظ تاسو څه فکر کوئ؟ ځنه شعرونه چې دي هغه ګونګ وي، ستاسو په ځنو بیتونو باندې هم ځنه ملګري اعتراض کوي چې دا ګونګ دي، معنا نه ورکوي. نو ستاسو په خیال د معنا څه ته وایي په شعر کې؟
خبره خو زه ډیره اورم را اورم چې ستا شعر زما په خیال، یعنی ما خو داسې لکه ضرورتي هم دا درته وایم چې دا کوشش مې نه دی کړی چې شعر باید گنجلک ولیکم یا ګونګ ولیکم، خو دا سوال کې دغه دویمه برخه سي داسې په خیال معنا څه ده که ما، یعنی معنا باید چې دغه تعین وسي، آیا معنا یو سټیټیک جامد شی دی که معنا یو فلوئید متحرک متغیر حقیقت دی؟ زما په خیال په خپل معنویت چې دی که هغه یو د یو افاقي قدر په تور باندې هغه شتون خو لري، خو د هغه شکلونه او د هغه معنا، یعنی په شعر کې دننه څه کومه معنا ده کنه، هغه بدلیدونکې ده. او د شعر کمال هم دا دی کنه چې شاعر چې په هر انداز باندې لیکلی خو چې هر سړی اوس پړي هغه ته خپله معنا ورکړي، نو داسې یو یونیورسل په انګریزي کې څه ورته یایي مونولیتیک، یعنی یک روخي معنا نه ای د شعر. شعر کمال هم دا دی چې هغه هر سړی هر ذهن واغه ته اپروچ کوي، نو د هغه ذهن مطابق هغه ته خپله معنا ورکړي. په دا لحاظ باندې دا نوی تھیوریانی سیدی کنه، دا د شعر تھیوریانی معاصر تھیوریانی سیدی، هغه وایي هم دا چې د شاعر یا هنرمند چې خپل کار کړی دی دا شپېته سلنه یا اویا سلنه کار کړی دی، نور کار د کاری دی د ویونکی دی. هغه باید چې خپل ایمیجینیشن، خپل ایمیجری، خپل معنویت، خپل احساس لشیر سره ګټ کی او هغه څه زین اخس کی کم چې د تعپیل کی. نو که په یو شیر کې دغه عناصر موجود وي زما په خیال هر سړی او هر ذهن لاغه ځخه خپل معنا او خپل خوند اخیستلی سي. نو ځینې شعرونه به داسې وي سي په د هغه هغه کوډینګ سي دی کنه هغه به ډیرو ذهنونو ته نه سوي. زما په شاعري کې به هم وي د نورو خلکو په شاعري کې به هم وي. خو ضروري نه ده چې شعر پوره وسپړې نو هغه و تا ته خوند درکړي. یعنی زه د گوهر صاحب شعر دی کنه چې دومره توره شپه په خوا خو په ما نه وه چې سهار سي د څراغ رڼا به ګورو. یعنی زه که دا وایم چې یا د گوهر صاحب په یو څو ډیرو لوړو شعرونو کې هم دغه یو شعر زما د خوښې دی. او که ته له ما نه د معنا تپوس وکړې یعنی چې ما هر ځل لوستی دی ما له دغه ځخه نوی خوند اخیستی دی. خو که څوک ته معنا تپوس را نه وکړي نو ممکن سي یوار ما ته یوه معنا را کړي بیا بله معنا را کړي بیا بله ګو په یو لوی شعر کې معنا یو د یو متحرک مادې په طور باندې موجوده وي. او هر وخت چې تا هغه ته اپروچ کوي هغه خپل یو نوی اړخ یو نوی زاویه یو نوی تصویر ستا مخې ته راوړي.
نو اوس که تاسو یو دوه نوی غزل را ته ووایئ نو زه به هم خوشحال شم او زموږ د اوریدونکو چې دی دوی ته به هم خوند ورکړي. په آخره کې به بیا ستاسو یو غزل چې دی هغه به په موسیقۍ سره هم اورو خو هغه به په آخر کې اوس راته تاسو خپل یو دوه یا درې غزل ووایئ.
نو خټک صاحب دا دا دوه غزلې دي که او دا خدای ستی چې دا فیسبوک لیدلې دي او تا به بار بار اورېدلې خو بس ستا د اورېدونکو دپاره شاید نه وي. نو اوله غزل ده چې ښایي چې د ژوند د عشق ریښې مو چرته پاته شوې. ښایي چې د ژوند د عشق ریښې مو چرته پاته شوې. وچ شاخونه راغلو او سایه مو چرته پاته شوې. لس هجرت یوړو چې له کوره تر جماعت تلو. لس هجرت یوړو چې له کوره تر جماعت تلو. مونږ مې ترې را تیر کړ کلمې مو چرته پاته شوې. سم لکه له خوبه ولاړ شوي کردارونه یو. سم لکه له خوبه ولاړ شوي کردارونه یو. عشق مو چرته لوټ شولو کیسې مو چرته پاته شوې. ژوند لکه ایثار چرته د لمر او سیوري منځ کې وي. ژوند لکه ایثار چرته د لمر او سیوري منځ کې وي. ورځ او شپه مستخو زمانه مو چرته پاته شوې. غم د اندامونو په ثبوت د اندام ونه خود. غم د اندامونو په ثبوت د اندام ونه خود. پل مو ځان سره راوړ خوبشې مو چرته پاته شوې. او نشولو پورانو دیوالونو هم دیدن وړیا. نشولو پورانو دیوالونو هم دیدن وړیا. ماتې هیلی راغلو او کوڅې مو چرته پاته شوې. دا غزل دا خټک صاحب په یو خاص کیفیت کې دا او ته په دې کیفیت پوهیږې چې لا آئینه نه لرم لا حوصله نه لرم. لا آئینه نه لرم لا حوصله نه لرم. لا دومره تنګ یم چې په ژوند هیڅ تبصره نه لرم. لا آئینه نه لرم لا حوصله نه لرم. لا دومره تنگ یم چې په ژوند هیڅ تبصره نه لرم. لا د ګنډلو رغولو هنر هیڅ ګړم. لا د ګنډلو رغولو هنر هیڅ ګړم. لا په دې خوښ یم چې په زخم کې حصه نه لرم. لا په دې خوښ یم چې په زخم کې حصه نه لرم. لا قیامت تیر دی زه په خپل نوم پاڅېدلی نه یم. لا قیامت تیر دی زه په خپل نوم پاسېدلی نه یم. لا په دې خپل هزار داستان کې هم کیسه نه لرم.
لا قیامت تیر دی ز خپل نوم پاسې دلین لا په دی خپل هزار داستان کې هم کیسه نه لرم لا د عشق هر دروازه و خپل گریوان ته وزي لا د عشق هر دروازه و خپل گریوان ته وزي لا خو د زوړ عاشق لرم خو تجربه نه لرم لا خو د زوړ عاشق لرم خو تجربه نه لرم لا څنګه نه کوي خاطر په مستعار پسرلی لا څنګه نه کوي خاطر په مستعار پسرلی لا چې پریشینیم په هغم زکرې شنه لرم لا چاره نشته د نظر د تفاوت درنزور لا چاره نشته د نظر د تفاوت درنزور لا چې په کوم سترګو شیم هلته شپنه لرم لا په کوهی کیم خپل ژغ درک کولای نسم لا په کوهی کیم خپل ژغ درک کولای نسم لا نور د ژوند د شعارونو حافظه نه لرم لا دومره تنگ یم چې په ژوند هیڅ تبصره نه لرم ډیره مننه ډیر تشکر خټک صاحب ستا استاد اوریدونکو
سب پیغام لري نو لیکونکو ته چې نوی لیکوالان شاعران په څه تمرکز وکړي نسو وکړي چې دوی خلک لیکوالان جوړ شي
خټک صاحب ځوانانو ته به زه څه پیغام ورکم ځوانان خو دا دی چې زما په خیال یو دوه درې خبرې دارنګ کېدلای شي کنه چې هغه ته باید دوی توجه ولري یو خدا چې ژوند ته په کار نه دی چې په عادي نظر وکتل شي عادي خبرې چې دي کنه هغه بستان د ژوند نظریه هم عادي جوړي او په عادي نظر باندې لوی شاعري نشي کېدای لوی ادبیات منځ ته نه راوړل کیږي چې څومره د ژوند په حقیقتونو او په معروض په شایستونو باندې ته یو غیر عادي نظر لري دومره به ته د دې جوګه سي نوښتونه او شایستونه په نوی انداز باندې وبسولې او نوی زاویې هم د هنر او هم د شایست او هم د معنا منځته راوړې یو خدا خبره ده دویم داسي دا یو داسي د وقتی دغه یعنی د یو موقتی هیز او خوان زمانه ده په هر شي کې و خوان ته کتل کیږي و پاپولاریټی ته کتل کیږي و ټرندینګ ته کتل کیږي په دې کې اکثره دا شي چې د انسان زخه د لوی معنا او د لوی د ژوند د لوی هدفونو مخې چې هغه ورکیږي او انګریزي کې ودی ته ګریټیفیکیشن یای یعنی ته په یو وقتی خوان باندې لوی مقصد له سترګو زخه نه هم سي نو په معروض کې په کار د چ متعلق پاتې سو او د خپل وخت مطابق د خپل عمر مطابق د ژوند له خزانو څخه استفاده کول به د خبره نه ده خو همدلته کانه پاته کېدل زما خیال دا دي چې تالنو منزلونو راګرځي دا مو دویمه خبره ده او درېمه شاید دا هم ده کنه چې مطلب موږ باید په دې باندې هم سوچ وکړو چې د یو هنر او د یو هنرمند د شعر بنیادی ذمہواری څه ده کنه نو هم غمره توکو ځینې وساتو
د رازق فهیم او راشد خټک شاعرانه بندر تغوغوي تاسو مخ کې د هارون بچا پاواز زمونږ د نن ورځې د ملما شاعر کلام واورید د رازق فهیم شعرونه نور هنرمندانو هم ویل دي د خبرونه په دې برخه کې د غو یو بل غزل د ځوان هنرمند فیض ټکور په आवाज دروو چې ور سره بعد مجلې دا غنه هم تړل شي نو تاسو له دې شعرونو سرونو سره پاتې شي او مال تر بلې ونې پورې اجازه راکړي ژوند مو سندرې زوسا
مندشی ریزکه مندشی د جوندلار پزنګلونو کې ریزکه مندشی د جوندلار پزنګلونو کې رخص درن تل ای تر پزنګلونو کې رخص در یہ طرف جنگلوں میں درخت یہ منکر دا سایو لا پیر زویا نوشوی درخت یہ منکر دا سایو لا پیر زویا نوشوی درخت یہ منکر دا سایو لا پیر زویا نوشوی سایو لا پیر زویا نوشوی تویل پیوند توی پیوند اخلی خر پزنگلون کی توی پیوند اخلی خر پزنگلون کی رکش درن تل
غوثیم تاسو د مشال رادیو اورئ.